السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشره غلاست په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید سوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي او د اسرایلو جنګي الوتکو تیره ورځ په غزه تړنګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. بشپړه خبرونه د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید سوه. د دې شرکت ویاند حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوی تړونونو ټول ارزښت 208 میلیون ډالر دی او د دغه موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالره اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر ننني لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځو د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوې. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لویه لار تګ راتګ کولای سي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو تیره ورځ په غزه تړنګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وسول چې له غزې څو راکټونه وتوغول سول. د اسرایلو پوځ نن په یو ټویټ کې ویلي چې وروسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د سختریزو پر هدفونو هوایي بریدونه وسول چې وسلوالو له غزې تړنګې څخه دوه راکټونه وتوغول. په ټویټ کې زیاته سوي چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدیترانې په سمندر کې ولګېدل. د غزې تړانګه د فلسطیني ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلو پوځ ویلي چې په ځوابي ډزو کې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یوه پوځي اډه په نښه کړې دي. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکېچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو درو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسیې چې شاوخوا 30 سرتیري یې اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، له امریکا او ناټو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناټو اوکراین او نورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنکړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایدن ادارې او ناټو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نسي کولای چې له دې تړون سره د بل هیواد د یو ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګیدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړه کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د ډسمبر په 10مه ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی دی او له ځپل شویو خلکو سره یې د فدرالي مرستو امر کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شر اغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرش کال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 10مه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی و او ویلي و چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وژدي او له خوارځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن یې دویمه ورځ ده، 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه یې ماشومان خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره یې ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ شوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزو سره خپل نظر یا هم خپلې تجربې شریکې کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. اوریدونکي چې د واتس اپ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو د واتس اپ لارې دغه شیبه زنګ راووهي. زموږ شمیره د 0 0 4 0 2 1 1 4 0 0 شمیر بیا تکراروم 0 0 4 0 2 1 1 4 0 0 د سکایپ ادرس مده رادیو ټکی ازادي. د پروګرام ملمتا ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، پروګرام ته شر اغلاست که زما اواز اوري. تاسو دراته وایئ چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ بله ډاکټر صاحب، آواز ما اوري؟ دا سیمال میږي چې د پروګرام ملماز موږ آواز نه اوري. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د یونیسف چارواکو هم اندیشنه ښوولې ده. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، آواز مو اوري؟ که آواز مو اوري لطفا راته ووایست چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته زنګ راووهي. د واتس اپ لاري هم اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته استودیو ته زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. د واتس اپ شمیره مو د 0 0 4 0 0 2 1 1 4 0 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 4 0 0 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سو یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم راسره تماس ونیسي، له سټوډیو سره خپل نظر راسره شریک کړي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د دې موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. که راډیو آواز مو ټیټ کړئ چې انعکاس کوي، ستاسو آواز موږ ته صفه نه راځي. د راډیو آواز مو متاسفانه چې ډېر جګ دی. هغه اوریدونکي چې تماس نیسي لطفا د خپلو راډیوګانو آوازونه ټیټ کړئ چې څپې مزاحمت کوي، ستاسو آواز موږ ته صفه نه راځي. بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ورځ په ورځ یې د بېوزلۍ له کبله په دغه هیواد کې لمن د پراخېدو په حال کې ده. په دې اړه ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې ده. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. دا اوریدونکي تماس پرې سوی دی. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب ته مو بیا زنګ ووهه. باوري صاحب که آواز مو اوري، زموږ د پیل پوښتنه دغه وه چې په خوار ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه په خپل وار د ازادۍ راډیو درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هیلي او سلامونه وړاندې کوم. خوارځواکي ناروغان موږ خوارځواکي دوه ډوله لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه. زموږ په ګران افغانستان هیواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
بله.
سلام علیکم. بله.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته زنګ ووهی ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، د خوار ځواکۍ پر ستونزه یا سوی تغذی باندې خبرې کوو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
هلو،
ستاسو آواز
اورم. خلیزم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکي، په کونړ کې وضعیت څنګه دی؟ په خوار ځواکۍ د ختم. بله.
وضعیت یو څه گزاره کوي، یو څه راته سم دی، خو که حالت هم داسې دوام وکړي رښتیا ډېرې ستونزې پیدا کېږي، ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته دی سبزیجات، نشته دی که باران نه ونه شي باغونه هغه میوجات نه ورکوي. نو که وضعیت همداسې دوام وکړي د خوار ځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړېږي.
بل په کومو ولسوالیو کې فکر کوي چې دا ستونزه زیاته ده د کونړ ولایت؟
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې ویز مکې نه لري، پرکې مثال ولسوالي شوله، د سلطان ولسوالي شوله، د سرکانو ولسوالي شوله، دا ولسوالي همداسې نورې ډېرې زیاتې ولسوالۍ دي چې لوی په کونړ کې ډېر ښایسته لوی سیند بهېږي، مګر پیدا ترې نه ده اخیستل شوې، په ډېره کمه اندازه ترې پیدا اخیستل شوې ده. هغه سید سهولتونه او ویالې ترې نه دي ګرځېدلې چې ابي ځمکې پرې وشي او خلک ترې حاصلات لاسته راوړي. نو ډېر ولسوالۍ داسې دي چې وچکالۍ ځپلې دي، او که حالات پکې همداسې روان وي نو د ډېرو بدو پېښو شاهدان به یو.
بلې، د خوار ځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې؟ د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي. ولې تاثیرات نه دي کړی؟ ډېر تاثیر یې کړی دی، خو الله پاک دې باقي خیر کړي، حالت دې خدای پاک برابر کړي، ستونزې دې الله پاک نور نه راولي، نظام دې الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات دې الله پاک نه راولي په افغانستان کې. نو سیاسی تحولات او کار رقم تحولات وطن او حالات او عوام باندې ډیر بد اغیز
کوي. ډاکټر صاحب نو کوم پښتنه لک چې درلوده مخې تاسو خاطر سوال د خور ځواکي پاړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري بیا به موږ لور سره شریک کړو تاسو پښتنه.
نو څنګه دا پښتنه ده چې چې تاسو ماشوم د خور ځواکي سره مخ شي نو موږ هغه کوم لومړني حتی لومړني چې د ماشوم سره تر سره شو هغه د خور ځواکي نه خلاص شي.
ډیر مننه ناتمن به دا سوال متخصص ډاکټر سره شریکو. بل اوریدونکو کې پلان کې دی هغه ته ورزو له دوی څخه به وورو چې د خور ځواکۍ یا سوې تغذیه پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني ستاسو آواز اورو. مستا شخصي شماره
زما افکار وته دي ماته میسج کړه.
مسکا څوک ده؟ ډیره مننه. کاشکې د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د خاورو همکارانو شخصي تماسونه یا شخصي ټلیفون شمیرې متاسفانه چې له چا سره نو سو شریکولی. بل اوریدونکو ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه که دوی کومه پوښتنه لري یا کوم نظر لري د خور ځواکۍ پر ستونزه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله د هر ورځې په تیرېدو سره یې لمن پراخیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو आवाज او استاد سو په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي؟
نو بس یو خواته ځان دې کومه راځایم او بس کشمیر خان زرملوال دې خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې تاسو مو سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باوري ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلې لپاره د خور ځواکۍ ستونزې څنګه ده؟ تاسو خالته په جریان کې یاست؟
سالی صاحب دلته خو استاذ ستونزې خودم ډېرې زیاتې نه دي دلته او بل څه کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګیږي په دې باره کې نو د خپل نظر به وړاندې کوم او دغه د ما پوښتنه شه ده به ډاکټر صاحب ته راځي د چې هغه یو نظر په واچي زیاده تر ماشومان چې خور ځواکۍ او سوې تغذیه سره وړاندې کیږي ما فکر او نظر هغه ماشومان چې وقفه دي اولاد په ترمنځ نه وي مثلا هغه ماشومان چې زر مور راوړي هغه ماشومان د ما فکر او نظر باندې چې زیات هغه ماشومان په سوې تغذیه او خور ځواکۍ باندې اخته کیږي.
ډېر مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک وغه به حتما نور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
خیر جوړ ته نظر دې نبیان لوګر نه نړۍ کني وره د وروره پوښوي.
و و ډیر مننه. په لوګر کې وضعیت څنګه دی په ماشومانو کې د خور ځواکۍ ستونزې څومره ده؟
والله جما ما شمن خپل جما دو ما شمن دی وینې کمیږي او بل ز خپل مازور هم په خاصنه
و
او نو مرسته کوي وسته خلک راغلي او مرسته لري کله خلک لیکلو دغه ولا تذکرې یې سره وسره له پوښوي او څه کوم پیسې دار او هغه ولي کله ځي قسم د کلي کلم په خاتم امتحان دی په خامه یو به ما.
تاسو خپل کوم روغتیایي مرکز یا کوم ځای ته مراجعه کړی و که دغه کسان د نوم لیکنې لپاره تاسو کلی ته خپل راغلی و؟
سری میا سوالات راغلی یو غو تاسوونه لیکلم دوه کسان ته خپل په خما زور یې مړی چم کور کې نه لرم راغلی ورور ګولم راسته نه سره غره پوښه وړه خلخانه مې دوه بچانه مې وینم کمیږي او ورور غول چې وروانه چې له تشکره مزه ما وویل چې ما یبین کتابشه نور خاره کړ په شی مزه میشته مو په موږ باندې دي اكيد چې تشکره یې سره واچ ولا دا و چې لیکنې وکړي سری میشته ولا لوګر مرکز کې پوه شي زری افات کې دا چې به شهر کې ماجرین کې پروت یې مو پوه شي.
او د ماشومان د ویني د کمی دوستونز مو مخ کې دوه وری یاد کړله. په دې اړه مو کوم روغتیایي متخصص سره خبري کړې دي چې علاج کیږي کنه کیږي؟
والله غیرت ویلی و علاج کیږي خو دوايي د پیسو داخلي او پیسو وس خپل نه لره خپل معذورم.
تاسو هم دغه ستریم یاشته ته مراجعه نه کړی چې دوی په دې برخه کې څه کولای سي کنه؟
دغه ته اوس ورغلم پوه شو خو دغه نه هغه مې ورته ونه ویلې چې هلته ورشي هلته یې نه پرېږدي طالبان یې نه پرېږدي ایسته دې راورسړي وه هغه نه معذوره ته ګوري نه هغه ته ګوري وایي دې
نو خو تاسو چې د مرستې په نیت ورځئ که داسې نه مو پرېږدئ که د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو په نیت ورځئ ممکن اجازه درکړي که څنګه
بیا اجازه هلته هغه ته ورسم هم دغه هغه نه کوي که نه ولاکه غم خوري قسم ده چې کوم هغه وي هغه د هغې غم خوري یا د غریب سړي ولاکه څوک غم خوري
بس ستاسو آواز واوریدل سو په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم اوریدلی وي په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي تاسو په لوګر ولایت کې دا ستونزه یاده کړله بل
اوریدونکو
بله ډیره مننه ستاسو تماس نه بل اوریدونکو که پلین کې هغه ته ورزو مننه ستاسو تماس نه هم بل اوریدونکو پلین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده اورم ستاسو تماس رخصوي دې مهرباني
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ اوریدونکي لکه چې زموږ آواز نه اوري روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم زه عبدالوهاب
بلی که در رادیو آواز ټیټ کوي ځکه چې در رادیو آواز مو ډیر جګ دی انعکاس کوي چې ستاسو آواز موږ ته صفه نه رسیږي زموږ آواز هم تاسو ته په صفه ډول نه در رسیږي اوریدونکي چې زنګ وهي لطفاً در رادیو آوازونه مو ټیټ کړئ کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر صاحب خوشکا کنه
ډاکټر صاحب تخنیکی همکار کوشش کوي چې راپیدا یې کې ټلیفوني متاسفانه سم کار نه کوي خو بیا به هم د اوریدونکو سوالونه ورسره شریکو مهرباني
مننه احمد همدرد سره پاړي کا کین لغمان نه ماړه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خارځاکي اخته کېده چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خارځاکي اخته سي دغه مې ما په اولاند د پښتنه د ډاکټر صاحب نه
ډېر مننه تاسو پښتنه ما لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب سره به شریکو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا आवाज مو اوري ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوي کولې خپل پښتنه په مستقیم ډول تاسو سره شریک کړي اوس مو आवाज اوري
بله
بله आवाज ما اورم اوس صاف بله زبر اوریدونکو له سوالونو پایل وکم ډاکټر صاحب مخ اوریدونکو زنګ وهلې و چې د اولادونو ترمنز د وقفې نمره اتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي او بل اوریدونکو پښتنه کړې و چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي تاسو دغه سوالونه له ځان سره ولي کړی او بل اوریدونکو هم د اوس پښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په گیډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کیدی سي کچيري مور ته کافی خواړه ونه رسیږي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل وار د ازادۍ رادیو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم خوارځواکي عموما موږ په عام اصطلاح د تعریفو کله چې د انرژي او د غذا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکي منځ ته راځي یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافی اندازه غذا ماشومان ته ورسیږي کچیر ته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکي رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلون کم ماشومان کې ظهور کوي د ورور دی په حواله پښتنې په جواب کې باید وایم چې د اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده هغه ماین دی چې ماشومان ډیر زیات دي په سم په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوي یعنی غذا ورته نشي اماده کوي د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي نو بنا ان حداقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الا 3 کاله فاصله باید موجوده وي منګه تقریبا د تغذیه له نظره د تغذیه په علم کې زر طلایی ورځې لرو، چې دغه زر طلایی ورځې چې دیتا د فرصتونو کړکۍ هم وایي، چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیه ته باید ډیره پاملرنه وشي. په دې حالاتو کې که چیرته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي، هغه ایریورسیبل دي، یعنی په دې معنا چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید د لاسه ورنه کړ شي. په دې فرصت کې ماشوم ته ډیره زیاته پاملرنه وشي. د دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په ارتباط، په ګران هیواد افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي چې ټول وړیا دي، میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي. چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم، مثلا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره موږ د آی وای سی اف خدمات لرو. په دې معنی چې مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي، چې په هغه هغه شیدې چې په لومړیو درې ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي، په هغه کې که په عامه اصطلاح ووایو واکسینونه موجود دي چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپل یو سبب د خوارځواکۍ یو سبب ده، نو بنا ماشوم د چیشته خوارځواکۍ څخه مخنیوی کوي. دویمه خبر دا ده چې میندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپلې شیدې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کیږي، میندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کنسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي. مور باید ماشوم ته د یو بر اواز اوري.
بلې اورو ډاکټر صاحب، تاسو ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، خصوصا د ماشومانو د غذا مسلې ته. په افغانستان کې چې زیات خلک بېوزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوي زیږیدلي ماشوم ته تر 15 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي، چې اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شودې په خالص ډول د مور شودې وخوري، او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متمم غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق. په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې همغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغې د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده. چې څنګه تی سالمه استفاده وکړي، موږ او تاسو به تر معلومه ده چې زمونږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې موږ خپل هم د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي. چې حداقل موږ او کولای شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو، او کوم موجوده غذاګانې چې دي، مثلا لبنیات دي، پروتینونه دي، لوبیا ده او دال ده وغیرہ، د دې نه یو با کیفیت غذا موږ څنګه جوړ کړو. چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملا پروګرامونه دي چې د قابلو او د تغذیې نرسانو په واسطه میندو ته خودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو با کیفیت غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته پام، یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا غوی دا غي د پاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوي چې هم ارزانه تمامېږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ مایندو ته، یعنی ما مخکې ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه، یا کله چې حاملګۍ کشف شو یا تشخیص شو، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کامل استراحت ده. او د زیګون څخه ورسته باید مور دوه وخته یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټي له نظره یا بیلانس خوړو ته اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي مثلا، حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلک چرګان لري، غواګانې لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر دا ده چې د دې د استفادې طرز باندې دوی پوه شي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې د دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوی تغذیه د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډیر رغند رول لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې وو، ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کیږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو تماس رخصت به دی که کومه پوښتنه لري. دا اوریدونکي تماس لکه چې پریسو. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. دا اوریدونکي تماس راخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
عموماً په ټولو ولایتو کې دغه د سوې تغذیې پېښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوي دي، خو هغه کوم مرغانه چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوی تغذی اولاد روی واجه چه ده؟ دم یو سوال پوختنه و بل اغا کلینوکو تا چه ده مواد سوی تغذی ده پارا رول کی ده زیادتر کسان و لاسرسی که ورتکیم اغا مواد نو ورترسی که پا دو بانده و سرانو وچوی او ده سوال بانده و سرانو وچوی منه نای وقت رو
دیره. مننه ډاکټر سبات، من ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. بل اوریدون کې تورزو کچيري په لاین کې دوی تورزو د روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله اندازې په زیاتېدو ده. اوریدون کې نسته ډاکټر صاحب، تاسو اتمن د دغه اوریدون کې سوالونه اوریدل. اول دا چې یو روغ مور کله ناکله ولي په خوارځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډیره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکۍ تعریف کړه. خوارځواکۍ که مونږ په ظاهري شکل د یو مور وګورو، ډیره صحتمنده به مونږ ته ښکاري، غټه به وي، خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډیر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغنده رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي. نو دې لپاره ډیر اړین او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي، باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. موږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذی حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذی حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذی حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري، په هغه وخت سره باید تدابیر شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولایدي نسایي پورې ډېر مربوطېږي. ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمند وي، هغه میکروبونه ولري، نو کیدای شي چې مخکې وخت ماشوم تولد کی یا ماشوم وزن کم وزن ماشوم تولد کی، نو ډیر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي. که چیرته کوم میکروب وي، هغه په وخت سره تداوي شي. که د خوارځواکۍ کومه ستونزه وي، هغه په وخت سره تداوي شي تر څو د داسې حالت څخه مخنیوی وشي.
بل ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې مخکې وانه اوریدل سوې. تاسو ویل چې خوارځواکۍ دوه ډولونه لري، که دغه ډولونه تاسو په ساده ژبه اوریدونکو ته تشریح کړئ.
ما ویل خوارځواکۍ تقریبا ډیر ډولونه لري. یو ډول دا ده چې یعنی یو مور ده یا ماشوم ده که غذایي مواد کافي اندازه ونه رسیږي، تاسو په واضح ډول کتلی شئ چې ماشوم ډیر ډنګر وي، نو حتی عام خلک هم تشخیص کولای شي چې دا ماشوم په خوارځواکۍ اخته ده. یو نوع د خوارځواکۍ داسې ده چې هغه د مختلفو مایکرونیوترنتونو یا د ویټامینونو یا د منرالونو د کمبود له وجې نه رامنځته کیږي، چې په هغه حالت کې به مور یا ماشوم ډېر ښه صحتمند ښکاري. یعنی د فزیکي جوړښت له نظره که تاسو ورته وګورئ، ماشوم او مور به ډېر ښه صحتمند دي، اما د ویټامینونو او منرالونو فقدان به هم لري، چې دا خپله د سوې تغذیې یوه نوعه ده، چې دا هغه صحي کارکوونکي چې په روغتیایي مراکزو کار کوي کیدای شي چې دا حالت تشخیص کړي او هغه لازمي لارښوونې کړنې یا د تداوۍ په حصه کې چې کوم اړین هدایات او کارونه دي هغه ترسره کړي.
بل ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په موږ د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوید تغذیې د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کیږي، چې دا یو ډول مواد دی آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدید خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي، او بل نوع مواد چې دی آر یو ایس ایف دی چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو توسه کیږي، چې په دې کې پروتینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي، د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروتینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي، چې دا ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي. یعنی په هر کیلو د ماشوم 200 کیلو کالوري پی کیلوګرام وزن د بدن ماشوم ته سنجول کیږي او په سلیر ساتو کې ورکول کیږي، چې دا یو ډیر ښه تولید ده، ښه پروډکټ ده، چې د تقریبا د منرالونو، ویټامینونو او پروتینونو یو مجموعه ده نه ناروغانو ته توصیه کیږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایی مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخکې اوریدونکو له لوګره زنګ وهلې او بیا وروسته له میدان وردګ څخه غو شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایی مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومانو ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، هغه ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحیح مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي او دې ته دا مواد توصیه نشي. خو فکر کوم په ځینې روغتیایي مراکزو کې بعض خلک هغه ماشومان چې سالم دي موادو غوښتنه کوي، چې دا بیا په زمي د دې په څنګ کې چې دوا دا چې ګټه لري خپل ضرورونه او ضرر هم لري، نو هغه ماشومانو ته دا موزر تمامېږي چې په خوارځواکۍ اخته نه وي او هغه ته ورکړ شي. که چیرته ورکړ شي، دا پروتین مقدار زیات ده، کېدای شي د ګردو باندې فشارونه راوړي او باعث د ځینو نور امراضو د تولید سبب شي. نو په دې اساس دغه خپل ټارګټ ګروپ لري، مورد هدف کسان معلوم دي چې هغه په کلینیک کې د تغذیه حالت د ارزونې څخه وروسته معلومیږي. که چیرته ماشوم خوارځواکۍ او هغه ته د تداوی په پروګرام کې شاملېږي، منظم کارتونه دي، هغه ورته ورکول کیږي، هفتهوار دا مواد ورکوي او د هغه تعقیب کیږي تر څو چې ماشوم روغ شي. نو ټول ماشومان ته دا نه ورکول کیږي، اما ورته هدف ماشومان هغه ته د توصیه کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر 3 میاشتو پورې، هغه ماکسیمم هر اکثر درملنه 3 میاشتو پورې ده. نو دا د 2-3 هفتونه نیولې تر 3 میاشتو پورې، په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي، بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوې تغذیه یا خوارځواکۍ کمنګ او تاسو په عامه اصطلاح وایو، ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري، چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په دمړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرې دی یا همدارنګ هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه کم شي یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي چې دا ډیر وژن کې اختلالات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. کچیرته ماشوم بدون د تداوی څخه پریښودل شي یا تداوی نیمګړی شي ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. له وی وقفې وروسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو چې دوی کولی سي سټوډیو ته په مستقیم ډول زنګ راووهي له متخصص ډاکټر نه د موضوع په اړه خپل پوښتنه مطرح کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو کولای شي چې دغه شیبه زموږ دوو شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 00 24 11 24 شپږ سوه یو، بل شمیره مو د 00 24 11 24 پنځه سوه یو. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. لوریدونکو هم مننه چې مخکې هم تماسونه ونیول. اوس هم کوشش کوو چې د ځینو اوریدونکو تماسونه راوخلو. کچیر دوی له متخصص ډاکټر نه د پروګرام د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري کولی سي چې په مستقیم ډول استودیو ته زنګ راووهي خپل پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه پورې اوریدونکو نسته. ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي.
ډیر زیاته مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو کړه. نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزورې، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان کپ لند او ویل شو او یو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغ ماشومان ته ډیر لګ وي، خلاقیت بنه لري. دا ماشومان په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیه ته ډیر زیاته پاملرنه وشي.
بله ډاکټر صاحب، هر کورونی دا واس نه لري چې خپل خوارځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. دوی د کورونی په دننه لدغه سیمه ماشوم سره څم راسته کولای شي.
السلام علیکم.
من تقریبا د افغانستان په کلو او باندو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري چې هغه کوي شي چې د ماینو ته لازمي مشورې ورکړي. کچیر ته یو مور د پټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي د دینه مخنیوي وکي او د صحي کارکونکو هغه کوم پیغامونه چورته وای په دې باندې دوی عمل وکي، نو ان شاء الله زه مطمئنه ما چې زیات واقعیت د سوې د غزي څخه مخنیوي او جلوګيري کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه چې دوی هغه سي رضاکاران
بله دا غوی لارښوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کې دي چې مصرف زیات ونی سي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سره سوال وکړئ.
مننه. خیر اوسې. مننه. ډاکټر صاحب دی اواز اوري. مهرباني.
ما دا څه درته تقریبا لږ مست کېږي او کلچ لندې سي د شپې ډیر درد کوي. دا سره کوم
ډاکټر صاحب، اوریدونکو د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پښتنه ورڅخه لري؟
عمر هم څونه ده؟
عمر تقریبا 3 کال دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات؟ او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د میکانیک مو موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او یا کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ له رادیو نه د ډاکټر صاحب ځواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره د بیخي جلا موضوع د خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ډاکټر صاحب
له رادیو سره مهرباني په ځواب کې وایم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو نه ستبل تاسو ته وخت ورکړئ. مهرباني.
د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې چیرته په کوم ولایت کې نه پوهیږم دا اوسېږي، نو هلته چون دا مستری دا موټر سکلونه جوړي، دلته ډېر زیات اسباب ډېر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وری کوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل یا خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډېر خلک کاروباري خلک چې ډېر وخت لپاره ولاړ په یو ځای کې ودرېږي، نو ها وینه پر رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپل ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
بس په دې هیله چې اوریدونکي خپل ځواب ترلاسه کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. اوریدونکي کولی شي چې سټوډیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر نه د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه خپل پښتنې مطرح کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري په دې پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوي چې ملګرو ملتونو په دې ورستو کې د دې ستونزې د پراخېدو په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د دوی د اټکل له مخې به په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم چې نن یې دویمه ورځ ده 3,200,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا قطع سو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې دایره پیدا کړي. په افغانستان کې د خوارځواکۍ ستونزه له دې کبله هم زیاته سوې ده چې په دې ورستو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوارځواکۍ تر څنګ د خلکو ترمنځ د بیوزلۍ اندازه زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ژر تر ژره بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. اوریدونکي کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي. زموږ دوې شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0 0 4 0 0 2 1 1 4 0 0 0 بل شمېره مو د 0 0 4 0 0 2 1 1 4 0 0 0 دا زموږ د سټوډیو شمیری دی. چوریدونکو کولی سي دغه شی به زنګ را وهي، خپلې پښتني مطرح کړي، هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس ټینګ سوی دی له سټوډیو سره. هڅه کوو چې بیا هم د پروګرام د موضوع په اړه له ده سره بحث دوام ورکړو. د پروګرام موضوع په ماشومانو کې د خوارځواکۍ ستونزه ده. ډاکټر صاحب آواز مې اوري؟ او تاسو تماس متاسفانه قطع کیږي. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ماشومانو کې ممکن د خوارځواکۍ ستونزه وي خو نشي نه لیدل کیږي. دا څه ډول خوارځواکۍ ده؟ یو ډول پټه خوارځواکۍ ورته ویل سو؟ متاسفانه د ډاکټر صاحب آواز نه ورو. بیا هم ډاکټر صاحب تخنیکي همکار تاسو ته زنګ وهي. اوریدونکي په لاین کې دي، څو تنه دوی څخه به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. یو اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو آواز اورو.
دا ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوله چې د ملګري مو د ازماده
استاذ آواز صفا نوریدل کیږي. یو څک ځای ته تغییر ورکړي، ممکن آواز مو صفا سي، ځکه چې استاذ خبر نه صحیح کیږي. دا اوریدونکو کی آواز متاسفانه نه اورو. اوریدونکو کولی شي چې بیا که کولی سی بیا زنگ را وهی خپل پښتنه له ډاکټر صاحب سره مطرح کړي، حتما به که ډاکټر صاحب تماس رخصو دا وريدونکې پښتنه به ورڅخه کوو او ډاکټر صاحب خپل ځواب وای. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه له دوی څخه پوښتنه کوي، یا هم که دوی کومه تجربه لري د دوی له تجربې څخه اورو چې د خورځواکۍ د ستونزې د حل د پاره دوی څه کوي. دا اوریدونکو تماسونه تر اوسه پورې نسته. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، د دې اوریدونکي تماس هم پرې سوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او یو 15 دقیقې کېدونکې د آزادی رادیو ته غوږ یاست. روختیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام دی چې نن د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کوو. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا پرې سوی دی، هڅه کوي تخنیکي همکار چې دی را پیدا کړي. نن د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو تر څنګ بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سږکال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 20 لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلي حالات بیان کړي وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 4 میلیونه افغان ماشومان وږي دي او له خورځواکۍ کړیږي. دغه ورځ 1 میلیون او 1 لک ماشومان د ژورې خورځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ د 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له سختې خورځواکۍ کړیږي. ډاکټر صاحب، ستاسو تماس متاسفانه چې بیا قطع سوی و، مهرباني وکړئ.
پښتنه ما وانه خسته که پښتنه راته وای.
پښتنه دا و چې ځینې ماشومان ممکن د خورځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کېږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خورځواکۍ بڼه ده؟
لري چې یو نوای په کې دا چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډېر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي، لکه په دې کې د اوسپنې، که چېرته په یو ماشومو کې د اوسپنې مقدار کم شي ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کېږي چې دا خپله د خورځواکۍ یوه نمه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي یو زیات ستونزې راځي. کېدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظه ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوترینټونو په فقدان باندې اخته وي چې مختلف مایکرونیوترینټونه دي. که چېرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خورځواکۍ ویلی شو چې دغه متخصص ډاکټر کولی شي دا حالت
تشخیص کړي. چې زیات مصرف کېږي هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني. مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو، که چیرې تماس مو قطع سوی نه وي کولی سئ چې له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوریدونکي دا پوښتنه کوله، تخنیکي همکار په غوږ کې راته وویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خورځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د ده ستونزه نه حلیږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټول افغانانو ته د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي. د متخصص روغتیایی کارکونکو په واسطه چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې ماشومان هغه ماشومان چې عمرونه له دوو کلو څخه کته دي باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنې د تغذیې حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کومه ستونزه وي په هماغه وخت سره هماغه صحیح کارکونکو مور ته لازمي مشورې ورکوي، که چیرته درملنې ته اړتیا وه درملنه یې کوي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنې پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نه شي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اولته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته نه سی هغه ته د اوسپنې ډېرې اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
مونږ په ټولو روغتیایی مراکزو کې په ټولو روغتیایی لکه مخکې مونږ چې ذکر کړ، کچیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې ده، یعنی په هر میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولې په ورځ کې یو ګولې د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایی سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته تابلیتونه واخلي. که چیرته مور دغه تابلیتونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت که چیرته ماشوم په کم خونه یخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته ده. که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې یخته وي نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیه له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې تماس ونیو، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړي. د دې اونۍ پروګرام همدا و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزو مو پکې خبرې وکړې.
وطن پر من گرانی جوالو